سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه. یوې سختې زلزلې نن نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. د متحدو ایالتونو د جیولوژیکي سروې د ادارې یو ایس جی ایس د اټکل له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.1 درجه وه. یو ایس جی ایس وایي د دې زلزلې مرکز د خوست ولایت په 40 کیلومترۍ او د ځمکې په 150 کیلومتره ژور تل کې و چې کابل او د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته هم ټکان ورکړ. د زلزلې د تلفاتو په اړه تر دې دمه معلومات نشته. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي د هیواد په اتو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله او د تندر د پریوتو په پیښه کې 10 کسان مړه شوي او 2 نور ټپیان دي. د دې وزارت معین مولوي شرف الدین مسلم بیګا رسنیو ته په یوه استول شوي پیغام کې ویلي دي چې د دې سیلابونو په پایله کې 1500 کورونه ویجاړ شوي او 3500 جریبه کرنیز ځمکه هم له منځه تللې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي سکل له 2000 زیاتو کسانو د افغانستان په 12 ولایتونو کې د دې پروګرام په رغنیزو پروژو کې کار کړی. د خوړو نړیوال پروګرام په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي چې دغو کسانو د سړکونو، د سیلابونو د مخنیوي په هدف د استنادي دیوالونو او د اوبو د کانالونو د رغونې په پروژو کې کار کړی. د کسانو ته په دې پروژو کې د کار په بدل کې نغدې پیسې ورکول کیږي. ډبلیو ایف پی وایي چې د روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې له شاوخوا 18 میلیون وګړو سره د خوراکي موادو مرستې کړې. د اوکراین پوځ تاییدوي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې 2 ښارګوټي نیولې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز بیګا تایید کړه چې جګړه ییزو ښارونو لیسیچانسک او سیورودونیسک ته نږدې 2 ښارګوټو پیدلسنی او میرنا سقوط کړی. په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلی دی چې په لوهانسک سیمه کې وضعیت پیچلی دی او د روسیې پوځ په دې سیمه کې خپلو عملیاتو ته زور ورکړی څو اوکراینی ځواکونه ترې وباسي. او د امریکا لوی څارنوال ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې د جنګي جرمونو له ټولو عاملانو سره به حساب کتاب وشي. میریک ګارلند دا څرګندونې پرون اوکراین ته د سفر پر مهال کړي. د امریکا د لوی څارنوالۍ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي ګارلند خپل اوکراینی سیال ته ویلي دي چې پر جنګي جرمونو د څارنې لپاره به یوه کمیټه وګماري. پر اوکراین د روسیې د یرغل 15 میاشت 2 ورځې وروسته پیلېږي. په تیرو 4 میاشتو کې د اوکراین زرګونه وګړي وژل شوي او میلیونونه نور اروپایي هیوادونو ته کډه شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو.
در دې شیبي د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، یوې سختې زلزلې نن نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینو سیمو ته ټکان ورکړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې یو ایس جی ایس د اټکل له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.1 درجه و. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان جزئیات راکوي.
یوې سختې زلزلې نن نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینو سیمو ته ټکان ورکړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې یو ایس جی ایس د موندنې له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.1 درجه و، خو په ځینو راپورونو کې 15.9 هم ویل شوی دی. یو ایس جی ایس وایي چې د زلزلې مرکز د خوست ولایت و. د اروپایي مدیترانې د زلزلو د څیړنیز مرکز EMSC د معلوماتو له مخې د دې زلزلې په 1500 کیلومتره شوا کې د پاکستان او هند په یو شمیر ښارونو کې هم شاوخوا 19 میلیونه وګړو دا زلزلہ احساس کړه. د دې زلزلې د تلفاتو په اړه تر دې دمه معلومات نشته، خو شدت یې د پخوانیو زلزلو په پرتله زیات و. د افغانستان د ځینو جنوبي ولایتونو د ټولنیزو رسنیو ځینو کارونکو لیکلي چې د زلزلې مالی او ځانی تلفات اړولې دي، خو تر اوسه په دغه هیواد کې اړوندو ادارو او نورو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې په افغانستان کې د وروختونو، سیلابونو او طوفانونو په اړه هم په ځینو ولایتونو کې راپورونه ورکړل شوي دي.
د افغانستان او پاکستان په ځینو سیمو کې د زلزلې په اړه جزئیات مو اوریدل. له طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې د هیواد په اتو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله لس کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د دې وزارت معین مولوي شرف الدین مسلم بېګا رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې د دې سیلابونو په پایله کې 1500 کورونه ویجاړ شوي دي او نور زیانونه یې هم اړولي.
دې کې لس کسان هیوادوال شهیدان شوي دي سیلابو او د تالاندې له وجې، همداسې دوه زخمیان او زراعتي ځمکې د 3500 شاوخوا کې ځمکې تخریب شوي دي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې روانې دي. له دې مخکې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د پلازمینې کابل او د بدخشان، کندوز، بامیان، غزنی، کندهار، ننګرهار او پنجشیر په ګډون په شاوخوا 24 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا او سیلابونو اټکل کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو او خزو د چارو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې د خزو او اقلیتونو وضعیت ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون یې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له کمیشنر سره په دې اړه خبرې کړي او خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړي دي.
د افغانستان د بشری حقوقو او د ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وای د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له عالی کمشنر میشل باشلی سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو، هزارګانو، سکانو او هندوانو او هم په پنجشیر ولایت او نورو سیمو کې د هغو ملکي وګړو چې په نښه شوي وضعیت زیات پام وړوي او په اړه اقدامات وکړي. اغلی اميري په خپل ټویټر پاڼه کې کلی چې په لندن کې میشتو د هزارګانو له استاذو سره کتلي او هغوی ورته ویلي چې نړۍ دی د دوی په وړاندې تاوتریخوالی درک کړي او پر طالبانو د فشار راولي چې هزارګان په راتلونکي کې له حملو خوندي شي. د اغلی اميري په وینا په تېرو دو لسیزو کې په افغانستان کې هزارګان په 2500 هدفي حملو کې په نښه شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پر مذهبي اقلیتونو خونړۍ حملې شوي دي چې د ځینو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې اخیستی دی. د دغو حملو وروسته یې د تېرې شنبې په ورځ د کابل په کرده پروان کې د سکانو پر ګورډواره و چې د دې ګورډوارې د یو سک ساتونکي په ګډون دوه تنه پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت وایي داعش ډله 98% ځپل شوي، خو نړیوالو په تېره د امریکا متحدو ایالتونو د دغې ډلې فعالیتونو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان په اړه په یو راپور کې وویل چې ښایي د اسلامي دولت ډله یا داعش او القاعده شبکه تر 2023 کال پورې د دې وړتیا پیدا نه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورې نړۍ حملې ترسره کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د لویدیز نورستان د دواب او نورګرام ولسوالیو د دوو کلیو ترمنځ د ځنګله او ځمکې پر سر لانجه روانه ده. هلته له څوره زورایي سي حالات ترنګلي دي او دواړه خواوې د سپکو او درنو وسلو سره یو ځای مورچو ته ختلي، خو قومي مشران هڅه کوي چې دواړه خواوې له سنګرونو راښکته او ترمنځ روغه وکړي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د دواب ولسوالۍ د کولتن درې قومي مشر غلام الله ازادي راډیو ته وویل د بجګل او مسوي کلیو ترمنځ د ځمکې او ځنګل پر سر له تیرو څو کلونو شخړه روانه ده، خو سږ کال دواړه خواوې د درنو او سپکو وسلو سره مورچو ته ختلي چې هر غړی د یوې خونړۍ جګړې پیل کېدو ویرشته. د هغه په خبره چې قومي مشران او دینی عالمان سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي چې د غستون ځه هوار کړي.
دا د نورګرام ولسوالۍ دا جګل خلک د دواب ولسوالۍ مربوط دي، مسیح خلک د نورګرام ولسوالۍ مربوط دي. دا د سرحد مسله ده، دا خطیفه او سکیبه سلاس سره دوړن طرف کې بس خطلې دي خلق مېسه جرګام روان ده او سمزو سکان تر منګ روان دي په لو سال لږ او تر په د لاس جنگ شو خدا سه ټوپ تم په جنگ نه نه دي
د نورستان وسیدونکو له طالب چارواکو د غډول شخړو دل منځوړلو لپاره د مرستي غوښتنه کوي. د نورستان حکومتي چارواکي وایي قومي مشرانو او دینی عالمانو سره شریکي هڅې کوي چې د بجګل او مسبق قومونو ترمنځ د شخړې ترڅنګ ټولې قومي او کلیوالي دښمنۍ او بدبینۍ له منځه یوسي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت ټول ارګانونه چې دا موضوعات مشکلات د قومونو ترمنځ یا د کلیوالو ترمنځ چې یا د اشخاص ترمنځ وي هغه حل او فصل کې
د دوی په خبره چې دغه شخصي او قومي دښمنۍ د امنیت د کمزورتیا سبب هم کیږي. د نورستان په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د ځمکې ځنګل اوبو او نورو شیانو پر سر د لسګونو کالو زړې دښمنۍ شتون لري چې هر کال پکې د یو شمېر کسانو وینې تویږي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو یو اړوند مرستندویه ټولنه وایي په نړۍ کې له 200 میلیون زیات ماشومان له ښوونځي بې برخې دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو بلل شوی چې پکې په میلیونونه د زده کړې پر شرایطو برابر نجونې او هلکانې له زده کړو بې برخې دي. پر جګړو او نورو ناخوالو سربیره د طالبانو د حکومت لخوا پر نجونو د زده کړې په برخه کې لګول شویو محدودیتونو هم د هغو ماشومانو شمیر لا زیات کړی چې ښوونځي ته نه ځي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو یو مرستندوی اداره وایي چې د افغانستان په ګډون په جګړه ځپلو هیوادونو کې په تیرو شپږو کلونو کې د هغو ماشومانو شمیر چې ښوونځي ته له تلو محروم شوي نږدې درې برابره زیات شوی او 222 میلیونو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د تعلیم انتظار نشي کولی ادارې په وروستي راپور کې چې پرون سه شنبې خپور کړی ویلي چې په 2014 کال کې له ښوونځي د محروم پاتې شوو ماشومانو شمیر 15 میلیونه و. د دغې ادارې رئیس یاسمین شریف په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې دا یوه ټکان ورکوونکې شرمونکې شمیره ده او زیاته کړه چې د 222 میلیونو ماشومانو خوبونه مسلسلو زده کړو ته د نه لاسرسي له امله په اوبو لاهو شوي دي. د دغه راپور له مخې 8.2 میلیونه ماشومان د دوامداره شخړو او بیړنیو حالاتو له امله له ښوونځیو بهر پاتې دي چې 45% نجونې تشکیلوي. د دغه څیړنیز راپور موندنې ښیي چې د هغو ماشومانو چې یو مخ له ښوونځي بې برخې شوي 84% په هغو هیوادونو کې اوسي چې له اوږدمهاله جګړو سره مخامخ دي. افغانستان یو له دغو هیوادونو بلل شوی چې د دې ادارې مشر میرمن شریف په ځانګړې توګه پر وضعیت اندېښنه وښوده. هغه هیواد چې په 13 اګست میاشت کې بیا وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې پکې نجونې له شپږم ټولګي پورته له منځنیو او ثانوي زده کړو منع کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنري مشل بچ له 13 اونۍ د بشري حقونو د شورا غونډې ته وویل چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله 1.1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. پر ماشومو نجونو سربیره په افغانستان کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله د ښوونځیو پر شرایطو برابر په میلیونونو هلکان هم له زده کړو بې برخې شوي دي. اکثره دغه ماشومان پر شاقه کارونو بوخت دي. 22 کلن حبیب الله چې د کندوز اوسیدونکی دی وایي مجبور دی کار وکړي ځکه په کور کې بل نفقه ګټونکی نه لري.
بازار کې کباب ټولوم، بوتلان پیپسان ټولوم، کباب ټولوم د ورځې 500 روپۍ کېږي، 70 روپۍ کېږي، 10 روپۍ کېږي، 30 روپۍ کېږي. کور سودا پخمه، کور کې شپږ نه پلاسو. ما ځکه چې مکتب کړم سبق تکړه نه ما دا چې بوجي په شا دی.
د حبیب الله په څیر په افغانستان کې په سلګونو زره نور ماشومان له ورته وضعیت سره مخامخ دي خو نړیوالو تر ډیره د نجونو زده کړو ته له دې پلوه ډیر پام اړولی چې د طالبانو لخوا په ډله ییزه توګه له ثانوي زده کړو بې برخې کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نجونو پر زده کړې د محدودیتونو په خاطر د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت پر دو لوړ پوړو چارواکو د سفر محدودیت ولګاوه. دا دوه چارواکي د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د ښوونې د وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دي چې د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې پرې دغه بندیزونه ولګول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام پیلېږي چې په دې خبرونه کې احمد شیبر به تاسو ته د خبرونه وړاندې کوي او دای په کوربه وي. خو له هغه مخکې ستاسو غږیز پیغامونه ستاسو په خپل غږ.
کوم زه ابراهیم ته جلال آباد سرخود ولسوالۍ خیر آباد څخه تاسو سره تماس کړم. دغه خیر آباد سیمه چې ده دغه د اوبو نه ډېره ناکامه ده، فصلونه ښیي ښه ځمکه ده. خو دې ته حکومت، آینده حکومت، جمهوریت او اوسنی حکومت نه دا هیله دې ته پاملرنه او توجه وکړي. او په دغه هلته وچکالي اوس په دې حالاته راغلې ده، مخکې مو خو اوس خو لا ډېره زیاته شوې ده. او دغه هلته فصلونه جوار لکه پنبه لکه نور شیونه په ځمکه په کرل شوي غونډ وچ شو. او یو خو وچکالي ده، بل طرف ته د حکومت دخوا نه هېڅ پاملرنه نشته، نه د بندونو، نه د کانالونو، نه دغو. دغه بزګران ډېر غریب دي، ډېر فقیر دي. دوی د سبا بیګا لري، سبا نه لري. او دغه ولس ډېر ځپل شوی د سرخود به چې دې ته اساسي بندونه او اساسي کانالونه جوړ شي.
سلام علیکم، زما نوم ګلبدین دی، د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. زما دا پیغام د ازادي راډیو تر لوړپورو ځواکونو پورې ورسوي. زموږ په ولایت کې داسې د شانو ګرانې ده چې یوه شل کیلویی ډبه غوړي په اووه نیم زره کالدارې ده، او د وړو ګونې په شپږ نیم زره افغانۍ ده. وروره دا اوس څه حال دی؟ دا یو نرخنامې یو شی ورته کېږدوي.
نورستان ولایت نه خبرې کوم. زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه خصوصا د رئیس الوزرا نه دا احترامانه خواهش کوم چې په کابینه کې باید دغه موضوع مطرح شي. په افغانستان کې دغه ټیټرتبه مامورین چې دغه د شپږم بس یا اووم بس لکه معلمین او اجر صاحبان یعنی اجران او نور دغه ټیټرتبه مامورین چې هغوی دغه معاشونه ډېر زیات کم دي، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دغه د نرخونو یا د خوراکي او نورو توکو هغه بیه هم ډېر زیات لوړ شوې ده چې د خلکو هغه وسې نه ډېر بهر خبره ده. نو بنا دغسې دغه مشکلاتونو ته په کتلو سره باید دغه د معلمینو او د اجرانو معاشونه باید لوړ شي تر څو یوه نسبي عدالت مو تامین شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. د افغانستان کتابخانی څنګه له کتابونو ډک شي په دې اړه به وړاندې واوري. په دې خپرونه کې د کیسې د پیل په اړه له څو تنو لیکوالو سره بحث لرو.
لنډه کیسه خپله پیلېږي
او د کیسې لومړۍ جمله په حرکت باندې پیل شي.
ځینې لیکوالان حادثه تسلسل سره پیل کوي.
ام پیل سخت دی او ام د کیسې پای.
د تاریخ پاڼې را اړوو، ارک ته مو ورولو.
حرم سرای ټولې درې درس کوټې لري.
شعر هم لرو.
زما هم ستوري خوښیږي، لیونۍ د سمندر یم، زموږ شپې له ښکلا جوړې، ته یې رنګ د ستورو ګورې.
که تر پایه راسره وی نور مطالب هم واوري. د عربي متحد اماراتو په دوبۍ کې د جون په 13مه یو لوی عامه کتابتون پرانستل شو. د محمد بن راشد په نوم دا کتابتون په څه باندې 65,000 متره مربع مساحت کې جوړ شوی دی. و پوره لري. دننه پکې 9 ځانګړې کتابخانې دي چې یوه یې د ماشومانو لپاره ده. پر دې کتابخانې تر 1 میلیارد درهمو ډېرې پیسې لګېدلې دي. سوال دا دی چې په نړۍ کې کتابتونونو ته حکومتونه او چارواکي پاملرنه کوي، په افغانستان کې څرنګه کېدای شي چې کتابتونونه غني شي؟ د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسول غلام رسول ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د خلکو خراب اقتصاد د دې سبب شوی دی چې د کتابونو بازار سوړ شي.
کتاب د اوس حالاتو کې تقریبا 90% خوند نشته. علت دا ده چې خلک پیسې نه لري، د دې له وجې چې خپل ډوډۍ واخلي نو کتاب په چی واخلي. دا چې مخکې خو دومره کتاب خرڅېده تقریبا مونږه ورس کې بچ 150000 روپۍ سودا کوله، د اوس حالاتو کې مونږه 1000 روپۍ سودا کو. مثال مخکې سه 100% کتاب خرڅېده، اوس 150% نه خرڅېږي.
په داسې حال کې عامه کتابتونونو ته اړتیا نور هم زیاتې شي. طارق الله چې د کنړ د نړۍ ولسوالۍ دی په غزنی کې اقتصاد لولي، دی له چارواکو هیله لري چې کتابتونونو ته پاملرنه وکړي.
که چیرته کتاب نه وي نو زمونږ ژوند به نیمګړی وي. همدا کتاب دی چې زمونږ حقیقي ملګری دی، موږ سره ملتیا کوي تر اخیره پورې. چې کتاب لولو زمونږ روح حوصله تازه کیږي. زما د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود دی. موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي، چې هر قسمه معلومات پکې موږ لاسته راوړو.
څرنګه کتابتونونو ته پاملرنه کیدای شي؟ په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک وای چې په دې اړه تازه په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د بیحقیق پرونو لوی رئیس ته یو وړاندیز هم کړی.
افغانستان کې څنګه کولای شو عامه کتابتونونه غني کړو؟ دغه وظیفه د افغانستان کې د اطلاعات فرهنګ وزارت ته هغه په خپل چوکاټ کې په ولایت کې یو یا څو عامه کتابتونونه لري. دا د دې وظیفه ده چې دوی له دغه څخه افغانستان کې لخبرندوی ټولنه یا کتاب روشانو د کال کې یو څه محدود کتابونه واخلي، دغه کال نوی چاپ شوی کتابونه لس یا شل عنوان واخلي او په ولایتو کې په خپل عامه کتابتونونو وشي. د سر په څوک چې یو بدایي د افغانستان لخبرندوی ټولنه یا کتاب روشانو په کودري دی لوي یو پوښتنه سي هغه خپل کتابونه نور چاپ ته نن با دولت تاسو خلکو ته شارک کتاب لاسرسی نه لري، د کتاب لاسرسی توان نه لري. یو لپاره وړیا توګه خپل کتابونه تعلیل لپاره
د افغانستان په عامه کتابتونونو کې یوازې کتابونه خوندي وي. په پرمختللیو او شتمنو هیوادو کې د کتابونو ترڅنګ میوزیک، ویډیو او برېښنایي آرشیفونه د کتابونو برخه ګرځېدلې دي. د محمد بن راشد په کتابتون کې تر 3000 ډېر میوزیک ټراکونه، 500 ویډیوګانې او د زرګونو ویب پاڼو آثار هم خوندي شوي دي. په دې کتابتون کې یوه برخه د کیسو د لوستلو لپاره ځانګړې شوې ده. له دې خبرتیا وروسته د لنډو کیسو د پیل پاړه له څلورو افغان کیسه لیکوالو سره بحث لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادي رادیو.
دا ساتي روي مجلې په دې برخه کې د کیسې نقد مخه کوو. لنډه کیسه څنګه پیل کړو؟ په دې برخه کې د څلورو کیسه لیکوالو نظر اخیستی دی. د اکبر کارګر، سولمل شینواری، صدیق الله بدر او عابد سپوشمی. شاغل کارګر په دې نظر دی چې د لیکوال میتود او روش فرق کوي.
ځینې لیکوالان حادثه په یو تسلسل سره پیل کوي، یعنی د پیل نه تر پایه پورې. یا مثلا ځینې لیکوالان یو بل تکنیک کاروي چې د حادثې هغه اصلي ماجرا په لومړي سر کې راولي، پیل کوي او بیا قصه یا داستان ته دوام ورکوي تر څو چې پای ته ورسیږي. او یا په یو داسې یو جمله باندې یا په داسې یو عبارت باندې پیل کوي چې هغه د کیسې سره تړاو لري او کیسه د هغې نه امتداد ورته ورکول کیږي او پراختیا پیدا کوي.
اکبر کارګر دې ته اشاره وکړه چې ځینې کیسه لیکوال کیسه د اوج لټکی پیلوي، هم دې ته کره کتونکي تر پای مخکې پیلوي. لکه لیکوال صدیق الله بدر څخه به واورو چې د خپل تجربه له موږ سره شریکوي چې کیسه څنګه پیلوي.
زه چې کله کیسه پیلوم دا غواړم چې له اولې جملې څخه لوستونکي له ځان سره راوخلم. منظور مې دا دی چې په کیسه کې باید حرکت وي او د کیسې لومړۍ جمله په حرکت باندې پیل شي. خای د زین نور لیکوالو بیلابل دغوی سبکونه وی او یا عادتونه وی په لیکلو کې، مثلا هغوی به یو ډول لفظا ورکولو سره کیسه را پیل کړي. مثلا یو شمیر کسان به په مکالمې کیسه را پیلوي، مثلا ځینې کسان به په گزارشي بڼه کیسه را پیل کړي. خو زه غواړم چې د یوې لوبې ننداره وړاندې کړم، او کله چې د لوبې خبره کوم نو په هغه کې احساسات وي، او احساسات چې دي لوستونکي په ښه ډول له ځان سره اخیستلی شي.
ښاغلی بدر کیسه له لوبې سره تشبیه کړه. یو شمیر کره کتونکي په دې نظر دی چې لنډه کیسه د شطرنج لوبې ته ورته ده. پایلې مهم دی چې نه به ډېر تیز وي چې تر اخره یې بیا تیز نشي ساتلی، او نه به سست وي، ځکه چې د دې ډلې ناقدانو په باور د تیز لوبې د ناکامۍ چانس ډېر دی، او تیزه تلوسه تر ډېره په هغو کیسو کې ځای دی شي چې تحلیلي نه دي. ښاغلی بدر چې شعر هم لیکي د کیسې د پیل په برخه کې پر الهام اتکا نه کوي. شاعر عابد سپوږمۍ ته بیا کیسه الهامی ښکاري.
تر اوسه پورې داسې نه دي شوي چې کله ما نیت کړی وي، قلم مې راخیستی یا هم کمپیوټر ته ناسته یم او نیت مې کړی دی چې نن زه یوه کیسه لیکم او ما د هغه کیسه لیکلې وي. داسې تر اوسه پورې نه دي شوي، نو هغه وخت دغسې شوي دي چې زما ذهن له یو څه متاثره شوی دی، له هغه وروسته ما کیسه لیکلې.
د کیسې د پیل په برخه کې هم آخلي سپوږمۍ یو ډول د الهام خبره کوي، او وای چې یو تاثر د هڅوي چې کیسه پیل کړي، د کیسې پیلېدو ته چورت نه وهي، پای ته فکر کوي.
لنډه کیسه خپله پیلېږي. وخت چې زه له یو پیښې متاثره شوم، وخت چې زه داسې یو څه ووینم چې هغه پر ما اغیز وکړي، که هغه یوه پیښه وي، که هغه یو انځور وي، که هغه یو رسامي وي، که هغه د چا له خولې نه وتلې یوه خبر وي، یا هم په خواله رسنیو کې یو لوستې خبر وي چې زه یې ووایم او هغه په ما اغیز وکړي، ما ته یو ذهن رالویږي، ما ته یو څه راکوي چې زه باید یو څه پرې ولیکم. نو کله وخت داسې هم شوي دي چې دغه کیسه هملته ځای پر ځای بشپړه شي، زه کیسه پیل کړم او ځای پر ځای هملته پای هم ومومي. خو ډېر کله داسې هم کیږي چې کیسه پیل شي خو پای رانه ورک وي. زه هڅه کوم چې پای ورته ومومم، ځینې وخت لږ موده پریوزي، ځینې وخت یا ورځ دوه ورځې وروسته هغه کیسه پای پیدا کوي.
سولمل شینواری چې یوازې کیسې لیکي پر ناڅاپي الهام باوري نه دی، خو په ورته وخت کې د ترلاسه شوي طرحې پر کره کېدو اعتماد نه کوي.
هغه وخت چې زما په ذهن کې د کیسې یوه طرحه جوړه شي، که په ما شیبه کې او یا لږ څه وروسته زه کیسه پیل کړم، ډېره ښه پای ته پیلولی شم او ښه خلاصولی شم، پای ته هم رسولی شم. خو کله چې ما نه د طرحې لیکل په کیسې بدلول وځنډېږي، بیا ما ته عام پایل سخت دی او عام د کیسې پایل.
د یو شمېر کره کتونکو په باور د ځینو کیسو په لومړي پاراګراف کې دا ډېره مهمه ده چې لوستونکی له یوې فضا او چاپېریال سره آشنا شوی دی که نه دی. خو په دې برخه کې د کیسې اوږدوالی او لنډوالی مطرح دی. که کیسه لنډه وي، شاید د لوستونکي د جذب د هڅې لپاره زمینه په سختۍ برابره شي. البته په دې برخه کې د کیسې موضوع هم مهمه ده چې د کرکټرونو د ټکر کیسه ده که د ذهني کشمکش. ښاغلی سولمل شینواری وایي چې د کیسې په پیل کې د فضا او چاپېریال پنځول ورته ګران دي.
په تخنیکي لحاظ باندې ما ته د کیسې پیل کله په جملو پیل شي ډېر اسانه، خو کله چې د کیسې پیل ما نه تصویر وغواړي او فضا وغواړي، نو ما ته دا پیل لږ ګران غوندې وي.
یو شمېر ناقدان په دې اندي چې د ټکر په کیسو کې تر فضا د پیچې اهمیت زیاتی شي. ځینې کره کتونکي بیا دا نظر هم لري که چېرته د کیسې په پیل کې د ټولې کیسې درې وړو ټکیو ته اشاره شوې وي، نو په کار ده چې په دریو راتلونکو پاراګرافونو کې تشریح شي. اکبر کارګر په دې نظر دی چې هنرمند آزاد دی او اثر یې د لاس نقشه ده، نو زړه یې چې په کوم لوري ځي خو شرط دا دی چې ښایست او هنر ته به پام کوي.
کوم ژورنالیستیک ریپورت نه دی، کوم تحقیقي مقاله نه ده، کوم عادی مثلا نه ده، بلکې دا تخلیق دی، دا هنر دی. او هنر هیڅ کله داسې چوکاټ او داسې حدود نه لري، بلکې دا طبعا د انسان یا د هستوونکي د ذهن سره او د هغه د ابتکار سره او د هغه د نوښت سره رابطه لري چې څرنګه کولی شي په یو شکل باندې. خو اصلي او مهم شرط په کې دا دی چې کیسه باید هنر ولري، یعنی په هنري لحاظ باندې پیاوړی وي او ښایست ولري چې د لوستونکي لپاره د منلو وړ وي.
د هنر آزادي ده چې کره کتونکي هم د کیسې د پیل لپاره بیلابیل وړاندیزونه کوي. یوه برخه به یې د دې بحث په پای کې له تاسو سره شریک کړم. لومړی، کیسه په داسې څه پیل کړي چې د هیلې خلاف وي. مثلا په جومات کې مجسمه، په روغتون کې واده، په واوره کې بربند، په لمر کې بالا پوش. دوهم، کیسه په تصویر پیل کړي، په داسې تصویر چې د کیسې پر ټولې پیښې څور زیات کړي او له اصلي موضوع پردی نه وي. دریم، کیسه په عمل پیل کړي، که ولیکو کړکۍ ورو پورې وهله پرانیستې وه، اړخ ته ودرېد، د چا شخې وانه ورید، له همدې لارې کوټې ته ورننووت، شاوخوا یې وڅارله. دا عمل دی چې کرکټر یې کوي او تلوسه هم پکې ځای شوې ده. خو دغه عمل هغه وختونه دی چې دغه صحنه بیا په کیسه کې سسته شوې نه وي، داسې نه وي چې لوستونکی د قتل ګمان کوي او د کیسې پیش عادي وي. د همدې لپاره چې کله کیسه په یوه عمل پیلوو، د ټولې کیسې د تلوسې او حرکت یو عمومي توازن به په نظر کې نیسو. څلورم، یو تجسس لوستونکي ته پیدا کړو. د دې توپیر له تلوسې سره دا دی چې په تلوسه کې د پیښې په اړه پوښتنه کوو چې څه به وشي. په تجسس کې دا پوښتنې ممکن لوستونکی وکړي چې دا څرنګه ځای دی، دا کرکټر ولې دلته دی، دی چیرته ځي. پنځم، له لوستونکي په پیل کې قصدن څه مه پټوئ. پر لوستونکي د ماشوم ګمان مه کوئ. خو که څه په پیل کې په طبیعي ډول نه وي روښانه شوي او وروسته معلوم شي، هغه هنر دی. شپږم، پیل اوږد نه کړو. وم، په پیل کې پوښتنه ځای کړو. اتم، د کیسې له زمان او مکان خبرېدل. ځینې مکانونه اغېزناک وي، البته په هغه حالت کې چې د مکان اغېز پر ټوله کیسه پروت وي. که داسې کیسه لیکو چې ژوند درومي، نو ممکن هدیره جالب مکان وي. که یوازیتوب انځورو، شاید داسې کوټه شوي چې پردې یې کش شوي وي. که عشق انځورو، ممکن د سیند غاړه یا د سمندر غاړه ښایسته ځای وي. البته ښه مکان له ټولې کیسې سره ارتباط پیدا کوي. زمان ژور اثر لري. ماښام، مازدیګر، سهار، غرمه، هر یوې بیلابیل اثر پر کرکټرونو شیندي. نهم، کیسه د مکان په تضاد پیل کړي. مثلا په یوه کیسه کې لولو، احمد یې په اولشانسکا کې د مسیحیانو په هدیره کې خاورو ته سپارلی دی. احمد مسلمان دی، ولې د عیسویانو په هدیره کې خاورو ته سپارل شوی؟ لسم، د عمل تضاد. مثلا یو لیکوال لیکي، نور کله چې بله بهره کور ته راغی، پخلنځي ته ورته، نن پرته له دې چې سلام وکړي د ناستې خونې ته تیر شو. یعنی کرکټر د عادت مخالف کار کړی. یولسم، ژبه مهمه ده. که چیرته د لیکوال ژبه داستاني وي، کیسه په زړونو کښېني. دولسم، ناقدان وایي له یوه جدي حالته کیسه پیل کړي، مثلا له چاودنې. خو په داسې وختونو کې باید بیا هغه د تلوسې ستونزې ته پاملرنه وشي چې په پای کې داسې نه وي چې کیسه تر پیل ډېره سسته شي. دیارلسم، په پیل کې وضاحت مهم دی. که معترضه جمله وي او اوږده شوې وي، ممکن د لوستونکي زړه ورته په تنګ شي. څوارلسم، هڅه وکړي چې د کیسې انجام ته له ډېر لنډ ځایه کیسه پیل کړي. ځینې وایي چې د لنډې کیسې پیل پای ته نږدې شروع کېږي. او د ناقدانو وروستی نظر دا چې د کیسې په پیل کې یو ټکر رامنځته کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو.
د ازادي رادیو ادبي مجلې د پروګرام په دې برخه کې به د تاریخ پاڼه راوړو. په کابل کې په ارګ کې حرام سرای له لومړیو ودانیو څخه دی چې په 1298 کال کې د جوړېدو چارې پیل شوې. سردار حبیب الله خان چې کله شاهزاده و، د حرام سرای د جوړېدو مسؤل وټاکل شو. یو شمېر په دې باور دي چې په خپل وخت کې د حرام سرای د لویوالي او تشکیلاتو له پلوه په ختیځ کې بې جوړې و. نور د ارګ د نن او پرون له لیکوال علمګل سهر څخه اورو.
حرم سرای ټولې درې دېرش کوټې لري. د دې نه علاوه درې نور کوټی دی لکه خیاط خانه مشپسانی او دوبی خانه او ځینې نور غدي کوټی دي همدغه سالونونه او د سینما یو سالون چې د هرې جمعې په شپه به یا په ځینو نورو وختونو کې به د شاهي کورنۍ غړو دلته فلمونه لیدل. امیر زمان خان هم په خپل وخت کې هم د دې یادونه کوي په خپل کتاب تاج التواریخ کې چې دلته مختلف تشکیلات دي او غلام بچگان دي او میرمنې کار کوي پکې. د میرمنو په راس کې بیا یوه بله میرمنې چې هغه د نارینه وو کالی اغوندي او نوم یې سرداره ده، دا لیکونه وړي او نور سرپرستی کوي. د هرمسرای په لومړي پوړ کې تالار دی چې زیاتره وخت به په وروستیو کې هم د افغانستان ولسمشرانو زیاتره ملاقاتونه او حتی مطبوعاتي غونډې دلته نیولې. دغه مرمرین سالون ورته وایي، یعنی ځمکه یې په مرمرو فرش شوې ده، یو کوچنی حوض لري ښایسته او د هغه شاوخوا مرمرینه ویاله ورغلې ده. وایي اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د کندهار مشران راوغوښتل، یو سره یې خبرې وکولې او ورته یې وویل چې تاسې مرسته وکړئ چې دغه هرمسرای یو څه سم جوړ شي او د افغانستان یو سم ځای ولري. بیا هغوی مرسته وکوله، دغه مرمرین فرش چې ورکړ دا د کندهار مشرانو په مرسته باندې هغو پیسې هغو ورکړې دي. په دوم پول کې پاچا خپل د خوب خونه، کتابخانه او نورې کوټې دي، بیا د ملکې او د شهزادګانو همدغه دوم پول کې دي. اعلیحضرت محمد ظاهر شاه خپله کتابخانه چې ده لکه پچک کسې جوړه شوې، یعنی نه اول منزل ده نه دوم منزل ده، په دوم منزل کې دا بیا بل منزل ده. دلته بعضې آثار هم شته لکه مثلا د پاچا د نیکونو توری دي، ځینې دا آثار اوس پاته دي، داسې په ناسې یو شمېر یې له منځه تللي دي. دلته امیر عبدالرحمن خان به هم دلته اوسېده. بیا په وروستیو وختو کې وایي د دې په شي آی پیدا که، نو بیا یې په هغه وخت کې یو قدیمه لفت و په هغه کې به پورته کېده او راته. دغه لفت به د فیل په ذریعه باندې کار کاوه. اوس د دې آثار نه دي پاته. هرمسرای ډېرې ښایسته نقاشۍ هم لري او دغه نقاشۍ زیاتره پاچا محمد ظاهر شاه کړې دي. د هرمسرای په حویلۍ کې یا په انګړ کې ونې دي او د هغې جملې نه درې چناره تاریخي دي، یعنی پخواني دي ډېر او غټ دي. د هغې جملې نه یو یو وخت کې ور اخیستی ده او دا بیرته اوس په خښتو پوښل شوی ده. دغه دته دغه پاچاهي کورنۍ، سلطنتي کورنۍ ډېر یو خاص غل لري، ورته عقیده لري. دلته به هر وخت تر اوسه پورې هم کله چې شاهي کورنۍ وه په افغانستان کې، نو د شهزادګۍ بلقیس به وایي هره جمعه راتله، دلته به یې ختم کاوه او پسله غړي به پخول دلته او د دغه ځای درنښت یې کول. دغه فلمونه د امیر عبدالرحمن خان له وخت نه پاتې دي. په هرمسرای کې دوه نور مهم شی چې دي، هغه یو څه تاریخي ارزښت هم لري او د نیونو په حساب باندې فرشي ګلان دي. ظاهر شاه کله به چې بهر ته ولاړ نو ده به کله بوټي و بعضې ګلان بعضې تخمونه بیا راوړل او بیا به هلته کرل. نو یو فرشي ګل د په اروپا کې ډېر مروج ده چې ټول دیوال نشي. دغه هم دوه په هرمسرای کې موجود و. یو اوس هم د سم شب جمعه ورته وایي دې خوا کې دی چې ټول دیوال نیولی ډېر ښایسته ښکارېږي. یو د پاچا د خوب د خونې سره، یعنې د دروازې په سر باندې کومه کوټه چې ده په دغه دیوال دو منزله تعمیر چې ده په دغه باندې ده، لاندې خو دغه ټول دیوال یې نیولی و یو وخت کې و. د ارق سابقه داران ورته وویل چې دغه فرشي ګل چې دغه د پاچا د کوټې ته هم رسېدلی، یعنې دغه ټوله کوټه یې نیولې ده. وایي کله چې ببرک کارمل رئیس جمهور د افغانستان بیا د غرمې خوب یې دغلته کاوه په دغه کوټه کې، نو کومه ورځ لړم چې چلېده بیا دلته فکر کاوه چې دغه لړم حتمان په دغه بوټي کې و. چون دا بوټی د ځمکې راپورته شوی ده، دوه منزله و شاوخوا ځمکې ټولې نیولې دي، یعنې ټوله ځای باندې هغه ده. نو بیا وایي امر وکړ چې دا د بېخه وباسي.
بیا هم د تاریخ پاړه په کندهار کې د احمد شاه بابا مقبرې ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. د کندهار فرهنګ پال د سیلانیانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. موسوس ما همکار صادق رښتینی په دې راپور کې له مسؤلانو سره هم شریکه کړې.
د احمد شاه بابا مقبره د کندهار ښار په زړه یا د پخواني ارګ په 2 متره کې د خرکې متحرې د ودانۍ سره نږدې موقعیت لري چې د نوموړي په ژوند کې د خرکې متحرې د ایښودلو لپاره جوړه شوې وه. خو د هغه زوی تیمورشاه یا د مقبره د احمد شاه بابا قبر ته ځانګړې کړه او د خرکې متحرې لپاره بېله ودانۍ جوړه کړه. په بخارایي سبک جوړې سوي د غدبې استري شین رنگ لرونکي ګمبتې چې د افغانستان د لوی تاریخي ابداتو څخه شمیرل کیږي هر ورځ ورته خلک د لیدو او زیارت کولو لپاره راځي. عبدالقادر چې د کندهار ښار اوسیدونکی دی د خپلو ملګرو سره یو ځای د احمد شاه بابا د مقبره او د خرکی شریفي د زیارت لیدو ته راغلی. دی وایي هر کله چې د نور ولایتونو ملګري او دوستان راځي هغوی دلته راولي تر څو دغه دوې تاریخي ودانۍ د احمد شاه بابا مقبره او خرکا متحره وویني.
دا تاریخي ځای دی، دا خو پیړۍ پیړۍ سپات دی، بل ورځ هم د زیارت یو کم برکت ده، بل احمد شاه غازي دربار دی، خرکی مبارک زیارت
په عیني وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په وروستیو کې د احمد شاه بابا د مقبره او خرکی شریفي د سیلانیانو شمیر زیات شوی. دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند وایي یاد دوو تاریخي ابدو ته هر ورځ لسګونه کسان راځي چې پنج شنبه او جمعه شمیر زیات وي. سپاند وایي په سیلانیانو کې د کندهار د زون او د هیواد د نور ولایتونو د داخلي سیلانیانو سره یو شمیر بهرنیان هم شامل دي.
د احمد شاه بابا مقبره د کندهار یو لوی او تاریخي ابدات څخه ګڼل کیږي. په کل کې ډیر شمیر سیلانیان داخلي او بهرني سیلانیان لري. د دې سیلانیان نور هم زیات شوي. د ایران څخه 2 نفر سیلانیان پر مرسیکله باندې چې د غوښتل د افغانستان ټولو لرغونو ساحو ته ولاړ سي، ټولو ولایتو ته، بیا په هغه کې لرغونو بستاني او سیاحتي ساحو ته، نو دغه د جمله څخه کندهار ته هم دی د سفر نیت درلودی چې تراغلی و.
د کندهار فرنګپال د احمد شاه بابا د مقبره او خرکی شریفي د سیلانیانو شمیر کې زیاتوالی ته خوښتي او د سانتیاو برابرول غوښتنه کوي. فرنګپال او لیکوال نور احمد قران ملوي اطلاعات او فرنګ ریاست د نور سانتیاو ترڅنګ ځانګړي کسان و ګماري ترڅو خلکو په خاص ډول بهرنیانو ته د دوغو دوو مشهور عبادتو په اړه لازم معلومات ورکړي.
دلته نه وایي دا چې همدغه مقبره یا زیارت موجود دی او ترڅنګ د اسلام د ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک خرقه مطهره هم موجوده ده. د دوغو دواړو نږدېوالی همسایتوب دلته د خارجانو توجه را اړي او د هیواد پایداری منابعو کې ښه رول لرلودلی شي. اصلا خبره دا ده چې ټول خارجي میلمانه چې د هیواد ته راځي د هغوی سره باید لارښود موجود وي. هماغه لارښود چې د دوی سره ملګری وي خارجي سیلانیان به د کندهار د تاریخي ابدات څخه کتنه کوي.
د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند وایي اطلاعات او فرهنګ ریاست هڅه کوي چې سیلانیانو ته د اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د احمد شاه بابا د مقبره زیانمن شوي ځایونه هم ورغوي.
اطلاعات فرهنګ ریاست هڅه کوي چې د احمد شاه بابا مقبره د سیلانیانو د فاره مجهزه او برابره کې څو نور سیلانیان چې د داخلي او بهرني سیلانیان راځي د هغو د فاره سهولتونه برابر وي. یعنی مثلا هر ورځ خلاص وي دا چې اوس هم تقریبا مقبره نه بندیږي، هر وخت سیلانیان پر مخ پرانیستې ده. نو ترڅنګ مقبره باید په اساسي شکل باندې ورغول سي چې دا هم د سیلانیانو په جلب کې ډیر کومک کوي.
د پخوانی حکومت پر مهال د احمد شاه بابا د زیارت ځینې برخې په پخوانی سبک ورغول سوي، خو په وروستیو کلونو کې د دې تاریخي ودانۍ ځینې برخې یو ځل بیا تخریب سوي چې بیا رغونې ته اړتیا لري.
پراپور که مواوری دل چه خرخی شریفی او ده احمد شاه بابا مزار تا ده خلکو ورتک زیاد شویده. ده بابا ده پاچهی ده وقت یو پوزی چارواکای آزاد خان افغان و چه به غزنی که یوشمیر فرهنگ پال ده هیل لری چه ده کلا ده اطلاعات فرهنگ ریاست للوری پرسمی توگه تاریخی سیماوون مولشتی او چارواکی لیکوال و معارخان وحد سوی چه ده آزاد خان افغان پاره چه ویلکیش گوری په ایران که ورکده چیرنی وکری. نور پدی راپور کی
آزاد خان کلا د غزنی ښار شمال لور ته په شاوخوا 3 کیلومتر واټن د خواجه عمری ولسوالۍ سړک ته څیرمه ودانه ده. دغه کلا د وخت مبارز او ننګیالي شخصیت آزاد خان افغان میراث او شاوخوا 400 کاله وړاندې آباده سوې چې اوس یې ډیری برخه نړېدلې ده. خو د آزاد خان کلا سیمې ډیری اوسیدونکي اوس دغه غوښتنه کوي چې یا د کلا دې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په تاریخي ابدو کې ثبت کړی سي. نثار خان آزاد زوی د آزاد خان افغان د کورنۍ له غړو څخه یو دی. نوموړی وایي له بده مرغه چې آزاد خان افغان د افغانستان په تاریخ کې یوه ګمنامه څیره پاتې سوې ده او هیڅ حکومت د هغه په اړه څیړنه او توجه نه ده کړې، نو نور باید له پامه ونه غورځول سي.
حتی یوازنۍ کلا چې د دې اولاده اوس هم پکې اوسېږي او قلعه آزاد خان نومېږي په یو کنډوالا بدل شوی ده. د کلا ځینې اکثریت برخې ویجاړ شوی ده او کم آثار یې پاتې دي. نوس زموږ تقاضا دا ده چې حداقل سملاسي آزاد خان کلا په رسمي توګه په یوه تاریخي سیمه ونومول شي او د هغه د کلا نه محافظت وشي.
نثار خان آزاد زوی زیاتوي حکومت باید لیکوالان او مورخین وهڅوي چې د آزاد خان افغان په باره کې هر اړخیزې لیکنې او څېړنې وکړي تر څو د هغه بیلابیل اړخونه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي هڅه کوي تر څو هغه ودانۍ چې د میراثونو د ساتنې له قانون سره برابرې وي غواړي چې د دې ولایت په تاریخي ابدو کې ثبت او شاملې کړي. د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد آزادۍ راډیو ته وویل د آزاد خان افغان کلا نږدې 95% ویجاړه سوې او د یاد کلا راپور به دی مرکز ته د لازمي ارزونې په مخه واستوي.
کومه چې د آزاد خان غازی قلا ده، دا بالکل تاریخي قلا او تاریخي اسیت لري. خو له بده مرغه د وخت په تېرېدا سره سلو کې 95 له بینه کړلې ده، بېرته د ترمیم داسې امکان نشته ځکه مکمل خرابه شوې ده.
بل لور ته د هیواد ډیری تاریخ پوهان هم غوښتنه کوي چې د آزاد خان افغان تاریخي کلا دې د اطلاعاتو او کلتور ریاست په تاریخي ابدو کې ثبت سي. محمد طاهر کانی د هیواد له نوموتو تاریخ لیکونکو څخه یو دی. نوموړی وایي زما په اند که اطلاعاتو او فرهنګ وزارت آزاد خان کلا د تاریخي ابدو په شمیر کې راولي بده به نه وي، ځکه چې له یوې خوا دا د لرغونپوهنې او له بله پلوه د هیواد په تاریخ پورې تړلې موضوع هم ده.
خپله آزاد خان افغان یا آزاد خان سلیمان خیل ته د درناوي په خاطر هم که دغه کلا وساتل سي او په همدغه حالت چې اوس ده په همدغه حالت لږ تر لږه وساتل سي او اطلاعاتو فرهنګ وزارت دغې کلا ته پام واړوي، زما په نظر دا به ښه کار وي.
آزاد خان غازی په 1015 میلادي کال کې د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې زیږیدلی و. د وخت په تیریدو سره د هیواد د نموتې مبارز احمد شاه بابا ملګری سو چې وروسته د هغه له نږدې ملګرو او مهمو قمندانانو څخه ګڼل کېده. مورخین لیکي کله چې د هغه زمانې د غازیانو لشکر ایران ته ځي نو د دغه لشکرو مشري د آزاد خان افغان پر غاړه وه چې بیا د اصفهان او ګرجستان تر څنګ د آذربایجان، ارمنستان او تاجکستان ډیری نورې سیمې د ده تر قمندې لاندې ونیول سوې. د وخت په تیریدو سره چې کله بیرته غزنی ته راغبرګ سو نو د اندړو ولسوالۍ پر ځای د غزنی ښار په یوه څنډه کې میشت سو چې هغه سیمه اوس د آزاد خان کلا په نوم یادېږي. نوموړی که څه هم د غزنی اندړو ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی دی، خو ډیری مورخین د آزاد خان افغان په قبیلوي نسبي شجره له یو بل سره اختلاف لري. ځینې سلیمان خیل، ځینې خلجی هوتک او ځینې نورې بیا اندړ لکن خیل یادوي. مورخین لیکي آزاد خان افغان په 1100 میلادي کال کې په ایران کې وفات سو چې وروسته یې مړی د نوموړي شخصیت حافظ شیرازي د مقبرې تر څنګ خاورو ته وسپارل سو. خو د اقامامت قاچار له واکمنۍ وروسته د آزاد خان افغان قبر تخریب سو او اوس کېدی سي یو مخ له منځه تللی وي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو.
شاعری مینا نظری خپل یو شعر د کلمه کړی او آزادی رادیوی مجله ته راستولې. د خبرونه په دې برخه کې دا شعر په ګډه سره ورو.
تا پاستا پاستا لاسونا لوریخ مونر مزلفه لارام اقیانوس جوڑی ها اوبلن غرق سرگستور مزل را توایا نند راز دی مزلونو تخو ما تای حیرانا وایستا حسن سیوا د ایستا پسترګو کې کلا د شبنمی باڼه دی واه وا لنډکای پکای د زانګ پتندی غنم رنگ ته زما کلا اوس پریک ده ستور مزل راتوایا نن دې راز د مزلونو زمنم چې کم نه يم په خایست کې لتا زر کې خو څه کم دی راتوایا نه پوهیږم چې بچوي ته کوي په اسمانونو کې مزلې ته الوت کوي الوزه لسپوږمۍ سره دې ناسته ته د ستورو ښه مجلس کړې ستور مزلې راته وایا ستور مزلې ولې چپ شوې زما هم ستوري خوښیږي لیونۍ د سمندر یم زموږ شپې له ښکلا جوړې ته یې رنګ د ستورو ګورې خو زه پل اخیستی نه شم بې اسمان واکمنې داسې زما څه کمی ده وایا ستور مزلې راته وایا آه څه له درده ډک سکوت دی په نظر کې نغښتې زما کمی انبار انبار ده وایي لارې مو تړلې ته مزل کولی نشې ستا منزل له اورو ډک دی ستور مزله داسې وایي ته تیارو کې ایساره ته د لمر نه لا پردی معشوقه د ستوریو نه یې ستا په مخ کې د ګردونه ستوري پټ درنه وسلو کې ښوونځي تږدی بمونه قلفوی د پوهې ورونه لا ژوندی ښښوی لونه ورنه تیره شه افغانې خوب د ستورو سپوږمۍ بس کړه نور الوت ما پسې پرېږده نور الوت ما پسې پرېږده
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
بهر میشته افغان لیکوال زرلشته حفیظ چې له تیرو څو کلونو راهیسې سولې ته شعرونه لیکي تازه یې د ښځو او میندو په اړه یو کتاب چاپ کړی دی نوموړی په دې کتاب کې د میندو په اړه نثري لیکنې او دغه راز خپل او د نورو شاعرانو شعرونه راټول کړي دي دا کتاب تازه چاپ شوی دی له زرلشته حفیظ سره زموږ همکار بصیر الحق عادل مرکه کړې ده او لومړی یې ترې د دې نوي چاپ شوي کتاب په اړه معلومات غوښتي دي
درې کلن وم چې زما پلار وفات شو بیا زه د یوې کونډې مور په غېږ کې لویه شوې یم لږ څه مې د خپل مور په هکله لیکلی لږ څه د نړۍ د میندو په هکله مې لیکلی دا چې ولې د مور ورځ لمانځل کېږي د نړۍ په هېوادونو کې په مختلفو تاریخونو دې ته ورته داسې مسایل هم پکې ځای شوي دي او په ورته وخت کې په همداسې وخت کې د مور په هکله باندې کوم څه چې زموږ د مذهب له خوا نه ویل شوي دي چې مور او یا د والدینو حقوق څومره دی د مور حق بیا د پلان نه هم زیات تاکید شوی دی چې باید د میندو احترام باید زیات وشي ځکه چې جنت د مور د پښو لاندې ده لکه څنګه چې ویل شوی دی وایي چې هر ورځ دې ډېر ښکلی درته مور یې ما په مینه یې منلی زما مور یې جنتونه دي تا بې ستا قدمو ته خدای رسول ته هم اغلی زما مور یې
کتاب مو په نظم لیکلی دی او که په نثر او دلته افغانستان کې خو پیدا کېږي چاپ شوی همدلته دی نه په بهر کې مو چاپ کړی دی په دې اړه هم کلک معلومات راکوي
دا کتاب هم په افغانستان کې پیدا کېږي د کابل په کتابخانو کې پیدا کېږي او ځینې نور ولایتونو ته به هم لیږل شوی ارمان خپرندویه ټولنه چاپ کړی او هغه څو ولایتونه ښودلی دي په نثر لیکل شوی دی د بعضې شاعرانو څخه مې هم یو شعر پکې غوښتی دی او بیا مې د کتاب په آخرو پاڼو کې د دغو شاعرانو نه هم یو شعرونه مې پکې دغه کړي دي په آخرو پاڼو کې تقریبا یو 15 شعر د دغو دي نو ټول زما نثري لیکنه ده بلې
تاسو له تیرو څو کلونو راهیسې پر خواله رسنیو د سولې لپاره کمپاین هم کوي شیرونه مو لیکلی دی په دې اړه نور لیکنی مو کړی دی په دغه برخه کې د سولې په برخه کې هم تاسو کوم کتاب لرئ یا پلان کې لرئ چې کوم کتاب چاپ کړئ یا دغه شیرونه او دغه لیکنی چې تاسو کړی دی د سولې لپاره پلان لرئ چې دا هم په کتابي بڼه راټول کړئ کنه
چې ما دا کار پیل کړی دی دا تاریخونه مې لیکلي دي دغه کارونه چې کوم ځوانانو مخې ته وړي دي کوم انجونې مخې ته وړي دي او افغانستان کې فعالیت کړی او کوي اوس هم موږ لږ څه ځانونه دغه کړي دي غلي کړي دي ځکه چې موږ ګورو اورو د خلکو کړنو ته ګورو چې دوی څنګه د بشر حقونه یا د سولې لپاره څومره په افغانستان کې دوی کار کوي رښتیا هم په افغانستان کې سوله راغلې ده که نه ده راغلې هو ما کتاب لیکلی دی کتاب باندې کار لا هم روان دی کتاب می بشپړ شوی نه دی په دې چې په افغانستان کې لا هغه کوم اصول چې خلک یې غواړي یا د ټول شموله خلک یا دې ته ورته نور مسایل چې د ملت یې غواړي د حکومتونو نه هغه شیان لا هم نیمګړی دی. نو کتاب هم نیمګړی پروت دی. خدای دې وکړي چې داسې ورځ ورسیږي چې دغه د سولې ارمان کتاب هم سرته ورسیږي او د افغانستان د خلکو ارمان چې د څو څلوېښت کالو نه را په دې خوا دوی د جنګ په لمبو کې سوځي د دوی ارمان سوله په هېواد کې تامین شي. او زه به هم وکولی شم چې یو ډېر ښکلی کتاب ډالۍ کړم.
دا ازادي راډیو مجلې ورسیو ته نږدې شوي او په پاتې دقیقو کې د یوې ټولنې حال درکو. په غزنی کې نابینایانو ټولنه جوړه کړې ده. د نابینایانو د دې ټولنې تر نیمایي زیات غړي مېرمنې دي. دوی وایي هدف مو دا دی چې نابینایان له یو بل سره مرسته وکړي. تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
روشن دلان دا د هغه ټولنې نوم ده چې په غزنی کې یو شمېر نابینایانو جوړه کړې ده. دوی د دغه ټولنې په چوکاټ کې له یو بل سره د مرستې په مخه د سپما صندوق کې شای دی. د ټولنې هر غړی په دغه صندوق کې د میاشتې سل افغانۍ بسپنه اچوي او بیا د پچې اچونې له لارې دغه پیسې له یو کس سره مرسته کیږي تر څو هغه یوه چاره پر وکړي. په دغه ټولنه کې تر اوسه پورې ولس تنه نابینایان غړیتوب لري چې اته تنه یې نارینه او نه تنه یې ښځینه دي. زکریا سروری د روشندلانو مشر دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د روشندلانو له جوړولو څخه مخه د نابینایانو لاسنیوای دی. ښاغلی سروری زیاتوي دلته نابینایان د خپل کورنۍ د غړو او د ټولنې د نورو وګړو د وژو بار وي. دغه بار همداسې باید پات نه سي. زموږ په ټولنه کې باید دغه دستور ختم سي چې نابینایان بیکار او بیروزګار ګرځي. د دو په باور نابینایان باید خپل ځان ته په خپله کار پیدا کړي. نوموړی د نابینایانو د راپورته کولو او هڅولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
دولت امارت اسلامی امیز
له اسلامی امارت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره د دفتر د جواز او نړیواله خیره موسسې د دفتر د مصارفو په برخه کې راسره مرسته وکړي تر څو موږ د نورو خلکو له احتیاجه خلاص شو. نابینایان دومره توان نه لري چې په خپل مصرف دغه کار وکړي.
جواد احمد بیا د روشندلانو د ټولنې غړی دی. د ازادۍ راډیو ته وویل زموږ په ټولنه کې له معلولینو سره چندان ښه وزنه کیږي. وجه یې دا وي چې دوی کورنۍ ته ګټه نه راوړي، خو که د کورنیو او د ټولنې د خلکو له لورې ورسره مرسته وسي دوی په کار کیږي، ټولنې او کورنۍ ته یې ګټه رسیږي. نوموړی په روشندلانو کې له غړیتوب اخیستلو څخه خوشحاله دی.
زموږ لپاره د دغه ګروپ ګټه دا ده چې موږ په خپلو پښو ودرېږو تر څه وخته پورې به نابینایان د نورو پر اوږو لاس ږدي او مخته به ځي او یا به د کور په یو کونج کې ناست وي. باید نابینایان په خپلو پښو ودرېږي.
که دغه نابینایان د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو هغوی بیا د نابینایانو لپاره د کار د برابرولو نه بلکې د هغوی د تربیې ژمنه کوي. په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد:
رښتیا هم غزنی کې نابینایان ډیر دي او دلته ماته هم راغلي داخل، خو دې کې موږ کوشش کوو چې دې لپاره داسې یو ځای پیدا کړو چې دې یو تربیه پکې وشي.
ډیری وخت دغه شکایت کیږي چې معلولینو په ځانګړې توګه نابینایانو ته چندان په ښه سترګه نه کتل کیږي. وجه یې هم د کورنیو د غړو پر وژو د هغوی بوج بلل کیږي، خو که دغه نابینایان او یا هم په ټوله کې معلولین په ټولنیزو کارونو لاس پورې کړي لوری به یې مثبت سي.
له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام سرته رسیږي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوي
ਸਾਨਾ ਪਾਨਾ ਸਾਰਾ
سیاله شم غم زهیر انسان خجل تر هر